دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د مازدیګر 4:30 دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې همدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړی مراسم ترسره شول. عائشه ملک به له 14 نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یورجنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټل او هالند ته په شپږ دیرش منډو باندې ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توګه د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د ټولو 500 اورونو لوبې وروسته د 28 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د شپږ دېرش منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځ ماتې ومنله. له دې وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماتې ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوڑان دی مچ یادونه وکړه. د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوډلو ترمنز سیالي روان دي. یو لوبه افغانستان غټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د غټي حد سبا کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبېږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال شلوري د جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د دې ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبه را سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه دی. لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه. کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. که پایلې له نیدرلند سره له سیالیو کو افغانستان 13 ورځ نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه. سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي. 223 منډې هدف، آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټنګ په برخه کې ستونزه لرو؟
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه. را روان دواړه لوبي به ارزښمنې وي، ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي. خو هغه څنګه چې فکر کېده او په کار وه، افغان توپ وهونکو هغسې توپ وهنه نه وه کړې. ټارګېټ د دې وړ و چې نیدرلینډ وکړی شي دغه هدف پوره کړي، خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځینو لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي. د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وي، بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لږ ډیر وي. هغه تاثیرات له وجې افغان لوبډله دغه لوبه وګټله. د اشمت لومړنۍ کپتانی هم وه، موسم هم ډیر زیات داسې و چې د ټیسټ کرکټ موسم و، یعنی شمال ډیر زیات و، آتا په وکټو د پاسه بلزونه نه ټینګېدل. نو په دغسې کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وي، دې کې شک نشته. خو بیا هم کېدلی شو چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. دغه یو ستراتیژي، دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې له پخوا راهیسې موجود ده، یا سټاپ او یا غټ شاټ، دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو، موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مخ ته لاړ شو. نو موږ به وکړی شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو.
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګربز لوبول څه فکر کوي؟ یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نوموړی د لنډ فارمټ د لوب لپاره یو خلوب لوبغاړی بلل کېدی شي چې تیزی منډې وکړي. د تیرې ورځې په لوبه کې هم یوازې اتم منډې وکړې او وسوځید. فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل ښه اوپنر کېدی شوی په دې لوبو کې ښه ځلېدلی وای؟
رحمان الله ګربز په کار دا په یو ورځنیو سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی. اګریسیف لوبغاړی ده، که خپل لوبډله ته ورکي نو لوبډله به بیا د غټ هدف لپاره لاړه شي. رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی، دا دواړه باید دوی ته لږ چانسونه ډېر ورکړل شي. لکه نور اوپنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شوي دي، عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لږ تر لږه په لس وډی آی میچونو کې دوی باید چانس واخلي، بیا د دوی پرفارم وکتل شي که ښه نور لوبغاړي دي راوستل شي.
او د راتلونکو دوو لوبو لپاره ستا په نظر باید پلان څه وي؟
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره ښه توپ وهنه وکړه. په میډل آرډر کې باید زموږ توپ وهونکي هم ذمواري واخلي، چې هلته نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي. زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده، یا که د شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو. د دې شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس باید ولوبول شي قیس په لوبډله کې په کار ده، ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې، فکر نه کوم نیدرلینډ بیا موږ نه ډېرې په اسانۍ منډې وکړی شي.
مننه ساحل صاحب. کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله، خو له دې وړاندې پینجي ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې وه په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډلې هم ماتې کړې وي، آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزورې انتخاب شوې ده او که نه کوم بل لامل کېدلی شي؟
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډیره مهمه لوبه وه. د پاکستان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه، یعنې په ډیر ستراتیژۍ سره، په ډیر ښه فکر سره، کم پلاننګ چې دی هغوی وه، هغه پلان کې هغوی ډیر بریالي شول. که څه هم په یوه شیبه کې ودیرشمه ورو او دغه لوبډلې نه موږ شپږ لوبغاړي په 133 سوځولي وو، خو د هغه سخت شیبې نه دوی وکړی شو. د دوی نهم نمبر بیټسمین راغی او لوبډلې تر 240 منډو پورې ورسوله. یعنی دا یو ستراتیژي وه، یو پلان و، یو په ځان باندې باور و او د خپلې په خپلې وړتیا باندې باور و چې دغه لوبډلې درلود. او د یو ښه لوبډلې د فل ممبر رښتیا هم د یو غټې لوبډلې په څیر توپ وهنه وکړه او 240 منډې هدف ټاکل. په دې لیول باندې، په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زموږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه و، خو زموږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هماغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې موږ تر دیرشم اوره پورې ونه شو کړی چې موږ خست لوبه وکړو، یعنې ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو، که څه هم اوپنر وروسته بلال سیدی د توپ وهنې کوشش وکړ خو بریالی نه و. بل د زما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټ هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ مټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر و، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وین ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچینګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه یو پروفیشنل لوبډلې غونډه باید منګول وبېګو. منګ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو.
او د ورستۍ پښتنې په توګه په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام محلويش هم اعلان شوی دی. افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لري چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سره وړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه پنځه شپږ میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
را روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول په کار دي. په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل په کار دي چې مونږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډیر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډیر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډیره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي مونږ هلته ولیږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولیږو. که زه یې مزه دغه په تیر ټي ټوینټي ورلد کپ کې زمونږ اته لوبغاړي ان فټ لوبغاړي وو، دغه سه لوبه کول نه دی په کار کې. زمنګ یو یو بالر کا یو سل شپیتو کې هم بال کې یو غو فټنس لیول زیرو وي، نو نه دی په کار. موږ باید مکمل لمړی د لوبغاړو فټنس ته پام درنه وکړو. بیا د ټي 20 کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید موږ ولرو. موږ باید تر ورکپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزي سیالي ونیسو. د دې نه علاوه زمنګ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدل شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدل شي. د دین علاوه میچونه باید زیات شي. موږ باید روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډیر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی. کور مودان ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکې سختن اسپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلوده هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باس مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شریو پیسه ده خلکو پانتونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونه لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شریو پیسه ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه لړوړ زده کړو نه د متاس پناه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځ کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي ارته امکانات درکې موږ دی ټول هڅه باید دا وی چې دندې تر ځای د لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هغه کار کوي ماته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کوم برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیانه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې مداستون زده یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای درته دایمي دند نه ستر کولای زموږ ټول هڅه باید دی چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنۍ او په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډیر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهیږي بلدي باندې متفاوتي کوي په دې سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي